سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصیرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت او د دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د افغانستان په لوګر کې د ناتو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. او سپین د کاتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې ختم کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر خبریال احمد دورانی د نامعلومه کسانو لخوا شوی برید غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښې پوره پلټنې وکړي او زیاتې کړه.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
نوموړي دا خبرې له هغې وروسته وکړې چې د پېښور خبریالان د احتجاج په توګه د اسمبلۍ له غونډې ووتل، خو وروستو شاه فرمان هغوی ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت به د دوی لپاره غږ پورته کوي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان د انګریزۍ ژبې یوې ورځپاڼې د نیوز په خبریال احمد نورانی اسلام آباد ته نږدې د نامعلومه کسانو لخوا د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وشول او هغه یې ژوبل کړ. په کورمه کې تر بمی چاودنو وروسته پاک افغان پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نور هم سخت کړل شوې دي او چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د انځري ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته اول شاوخوا سلور ورځې کیږي چې امنیتي چارې د ملیشي ځواک پر ځای اوس په وس په خپل لاس کې اخیستې دي. بلخوا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خرلاسو دروازه نستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کی ډرون وشو نو خلک ته لغو نه سوچ پی کړو په کور سره دا حالات کلیئر نه دي او دی واجنه مطلب دا باند شوی دی. نو بالکل مو مطلب خبرې شوی دي مشرا سره هغه بالکل دا کلیئر کړی دی چې بالکل خلاصيږي بو خو څورې دي ایریا کې مطلب لري چې حالات واجنه مو باند کړی دي.
په خلاصو کې د اکتوبر پر 15 نیټه له امنیتي پوستې سره نږدې په درنو چاودنو کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون سلور سرتیری وژل شول او درې نور ژوبل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته له پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې حکومت ته قبایلي سیمې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي، بلکې هغوی ته دی په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې هم برخه ورکړي. هغه د خبرې د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پشین کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې وکړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم نه خوډلو په شرط په پېښور کې د کونړ د مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي د لادرکا کېدلو د خبر پخلی کړی دی. دغه چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستیال والی دی او د پېښور ډبګری ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځې نه لادرکه دی. د افغان سفارت دغه چارواکي زیاته کړه دا معلومه نه ده چې دغه مرستیال والی د چا تختولی دی او دا هم ګمان کیږي چې کېدای شي دغه مرستیال والی په خپل د یو ځای نه اتللی وي او نه غواړي چې افغان سفارت یا خپلې کورنۍ ته په دې اړه معلومات ورکړي. قاضي محمد نبی د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي فعال غړي هم دي. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناتو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې شوې ده. د ناتو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پیښه د وسلوالو د برید په نتیجه کې نه ده شوې، خو دا چې ولې دا هلیکاپټر لوېدلی ناتو وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د ناتو دا هلیکاپټر دوی نسکور کړی او په کې سپاره ټول ټول سرتیری وجل شوی، خو د ناتو افغان چارواکو بیا دغه ادعا رد کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سپین د کتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لرې کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی، د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د سپین حکومت د کتالان سیمې د پولیسو مشر هم له دندې کړي. وزیر اعظم روهای دا اعلان میډرید وهڅولو چې د دغه خپلواک سیمې د نیخ پنې غواک تر لاسه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم دا سرګندونې تیر ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نو وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میجس شمالي کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پیونګ یانګ د میزایلو اټومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات دی. جیمز میټس چې سول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون د جمعې په ورځ وویل، تیروتنه باید ونه شي، په امریکا او یا د دوی پر اتحادیانو د هر ډول برید به سخته دفاع وکړي. میټس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډانلډ ترامپ ایشیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته هم په لومړني رسمي سفر ورشي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره معاملې محدودېږي او په روس فشار لا زیاتېږي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو خبریال حمله غندلې ده. دوی خپل تحفظ غواړي.
تحفظ د پاره او د ویلفیر د پاره برپور جامع د سی بل دی مخه دا راوړی شي، قانون سازی دی وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
دا پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي په اړه رپورت لرو. دا عوامي نیشنګون مشر اسفندیار ولی خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې چین سره اقتصادي راهداري کې قبایلی سیمې هم شامل کړل شي. سندرغاړي گلزار عالم د دړک وروستا کابل ته کډه شوی. هغه خپل او کورنۍ یې وای
در ډیر غلې دي په منبر مې لاس ته خلک راغونډي چې دوی الګ چې موږ سره تر څو ته وین کړی دي.
بیا به دلته هم لکه د کور نو ځله کبا په پروت کې باندې کملي خو نه بچو د پر لکه تاسو ته وړم.
د جلال آباد اوسیدونکي د ماحول د ککړتیا شکایت کوي.
د جلال آباد ښار د فابریکې څنګه د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټوله خلو سره په غم پاتې دي.
دغه غبار هم دغه لوګیم دي. دغه
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیګا د صوبایي اسمبلی له غونډې خبریالانو احتجاجي واکاوټ وکړ چې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له پیښوره غلام خاص راکوي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واک وکړو، خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه فرمان د خبریالانو د علامتي واک وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین پنون د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او وی ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازی دې وکړی شي چې هغې کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغې ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیرې ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوه اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلعه کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو واوریدل په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو د انګریزي ژبې ورځ پاڼې خبریال احمد نورانی په چړو وهلې او ټپي کړې دي. خبریالانو او مدني ټولنې سازمانو دا حمله غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالې ډلې تر دړکو وروسته په صوبه کې اخبارونه ونه ویشل شول. وسلوالې ډلې وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت دریځ ته زیات او د دوی دریځ ته ځای نه ورکول کیږي. په 2008 کال کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیاتو کې تر وژل کې دروست هلته بیلابیلو ډلو د بلوچستان له پاکستان نه د خپلواکۍ وسلواله مبارزه پیل کړې ده. خو پوځ وایي چې بلوچ وسلوال یې ځپلې دي. په دې شخړه کې د بې پولې خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه 30 خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت مذهبي وسلوالو او بلوچ وسلوالو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کوم حالت تیریږي د دې یوه بیلګه به د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې واورو.
د خبر په جوړول به شاید د ریاض بنگل یوه غنټه وخت لګیدلی وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پورې وګالله. اته 40 کلن خبریال په 2009 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه ګاډیو د نیولو خبر له کوټې چابېدونکي خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ شو او د غلاګانو تر شا شکماره ډله خپه شوه. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وایي غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړ. د 2009 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه وای چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې 4 وسلوال په گاډو کې راغلل او وایي تشتولې. د دې په نه یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل شو چې هلته 15 ورځې تیرې کړې. دی وایي خواړه خاص نه وو، سوکړک به راکول، اوبه به د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې راکولې. هرې خوا ته چوپتیا وه، تنهایی وه، ویره وه او ژوند مې د وسلوالو کسانو په محاصره کې وو. خو یوه شپه ریاض منګل له پلان سره سم په تیښته کې کامیابه سو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټې ښار ته ورسید. هلته یې خبري غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د ده کورنۍ وار لمخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تښتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض منګل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تښتونکو ته سزا ورنه کړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14 د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسلوالو ووژلې. او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر و، اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان و چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. بلوچ مسله دفاع مطلب دی وایي یوه وسلواله ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پریښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلی ځلی پریږدي، بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا پرشته هم د غډلې ریاض منګل ته دړکی ورکولی او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپل خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویل.
2011 وان سه خپل فیملی لکه نکل پرا.
څومره د ورسته نامعلوم وسلوالو د د ماما حاجی علي اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 14 ورو وشلې. ل د ورسته وسلوالو د ورور اجاز منګل ورو وشلې. سموده ورسته بیا وسلوالو د دوراره وتشتولې او د پاړه تر پښتونو ګرویژن ورسته پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل سوی ده او د په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډی ټکر وکړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اتمنټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر پاکستان ته ویلي ک پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامو نه کړي نو امریکا به خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنیوا کې خبریالانو ته ویل له پاکستانی چارواکو سره په خپل وروستۍ کتنه کې اسلام آباد ته پکلک ویلي دي چې د ترهګرو په نازایونه لیمینځه یوسي دا هغه تورونه دي چې پاکستان یې ردوي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظمه کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته ویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسې خپلواکه هیواد یاست، په خپله پرېکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسې باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کول یې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د دغه غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې پر احتیاطي عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبت توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي.
روانه اونۍ افغانستان، پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټیلرسن د څرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې ویل چې پاکستان وار له مخه د 100 ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلی دی. په دې رپورت کې لا کارپوهانو سره خبرې شوې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي. د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې د وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي. خو پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپله پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی همیشم دغه ده چې امریکای سره کنفرنټیشن رانی شي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به په راتلونکي وخت کې یا ډېرې خرابې شي یا به ډېرې ښې شي. دا چې څوک پورې په افغانستان کې جنگ روان دی، دا اړیکې به کله لږ سودمنې به وي، کله به لږ شانتې پکې خفګان راځي. وجه دا ده چې امریکا او هند وسې یو بل ته ډېر نږدې کېږي. خو د هغې رد عمل بدل ته دایي چې پاکستان به چین ته ورلنډېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډېږي دومره به امریکا چې کم دی په دې خفه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو
چارواکو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ایزو چارو کارپو سرفراز خان وای چې پاکستان ور لمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لاګاونډو هیوادونو سره هم تعلقات ښه نه دي، نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسي کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دا ده چې د خپل ګاونډي هیوادونو سره یو برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري وکړي، او د کشان نور غټ قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس اف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپی یونین، د ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي. او ډیپلوماسي وایي دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کمکاري مفاد دي هغه بغیر جګړې بغیر د ټینشن نه د ډیپلوماټیک طریقو باندې پرامن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې تری وکړي. امریکا د سیمې په اړه خپل پالیسۍ کې ډیر لوی بدلون راوستي دي او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولی ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چړلې دي چې له کبل یې هند له پاکستان سره د خپل مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولې دي، نو ځکه په سیمه کې ډیر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړې دي شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلې شي.
کارپوهان وای دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې وفاقي حکومت د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړې او د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمې هم شامل کړې. د بلوچستان په پیشین کې جلسې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د اپشن په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک پوړ باندې ولاړ دی. اسفندیار ولی زیاته کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نواز شریف کړي وعده د پر کولو غوښتنه وکړه.
د عوامي نشل ګوند مشر دا هم وویل چې تر څو په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغه وخت پورې دلته امنیت نشي راتلای. چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په کورمه کې تر بمی چاودنه وروسته په پاک افغان پوله د خلاصو په دروازه امنیتي چارې لا سخت کړل شوې دي. په دغه پوله اوس د ولس تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دروازه امنیتي چارې اول د ملیشې سواک په لاس کې وي، خو اوس پوځ دغه چارې سنبال کړي دي. د سیمې اوسیدونکي بیا زیاتوي د خلاصو لار له تړل کېدو سره هلته تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. چارواکي وایي تر څو چې هلته من نوي ترلاسه شوي د خلاصو لاره به بندوي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
دینزری حاجی مصائب حسین مشال ریډیو توای هلتا شاوخوا څلو رزی کیږي چې امنیتی چارې د ملشی زواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخستې دي او د خلاصو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
مخکې د هلتا ملشیا پرتا و اوس آرمی غلی دی تقریبا 23 تاریخ نه او په زوس بالکل باونډری بالکل ټیټ ته هیڅوک نه خپل پرګدی نه دختر اپ ته پرګدی نه اوس بالکل سره ته هولډر ټیټ ته
معلوماتو تر مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 مورز ده. په همدې تړاو په پاړه چینار کې سوارې ځای مشران له پوزي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصول پاړه غونډې وشولې، خو د غلار لا هم بند پراته ده. د خلاصو ملک سید ناصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زرته زره پرانیزي.
هغه سره موږ شو د سیب سرا هغه متو یا لکه بون دې ستنی کور دې مو واس کی دا خبرې نه دي کنه ویل ته تاسو به پورته جیچ کی تر اپلوډ شي کور کمانډر سرا وکس ویل دې مو هغه نه دي.
د پاړه چنار ابرا جان توري وای کدا سې کومه بده پیخه کیږي نو حکومت دې لار نه تړي زکه چې لده سره هلته پر تجارت سخت غزورځيږي.
د تیر جاري بند شینو دا علاقې ته یو ډیر وټ نقصان رسیدي دې علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو وخت نقصان رسیدي. خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان ته پلان موجود وي د سې ګمونه پورته کړل شي چې هغه واجی دغه ټریډ یا دغه کومه لاره ده د بندش د مخې ته روان شي.
موږ چې کلا په دې اړه د کامی سیملی غړې لا ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پوزي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړې دي چې پر راتلونکو سورزو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خل بدام لغونې سوچ پی کړو په کور دې سزا حالات کلیئر نه دي او دی وجه نه مطلب دا باندې شوی دی. نور بالکل مو مطلب خبرې شوې دي مشروع سره هغه بالکل دا کلیئر کړی دی چې بالکل خلاصیږي بو خو څو ورځې دی ایریا کې مطلب لارې سره حالات وجه نه مو باندې کړی دی نو واسره
انشاء الله څنګه مون راشي دا بخلاصه شي. په خلاصې کې د اکتوبر پر 15 منټې لامنيتي پوسټې سره نږدې په 314 کې د امنيتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون سلور ستيري وژل شوی او درې جبل شوی ول. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د تیرې یکشنبې په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیدل سفر کوونکي کرل زاده کثرت رائے د جمعې په ماښام اسلام آباد ته راورسید. د هماره پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغه سیمو اف سی آر ختمولو لپاره اواز پورته کول وو. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال د محمد عمران رپورټ اورو.
د خپل دې سفر په اړه کرلزاده کسترای وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینې مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلي سیمو د اوسیدونکو आवाज ورسي چې هغه هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو پرنګ ټول حقونه او اسانتیاوي ولري.
فاټا کې لوګ جو تعلیم سے محروم
قبایلی سیمی خلق چل ازدکلو محروم دی د صحت اسانتیاوی نلری انصاف نلری د اف سی آر پرنگ تور قانون کی د اجتماعی ذمہواری په نوم زپل کیگی کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشتا چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټول ستونزو ایوازنه حل همدا دی چې په سمدستی توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي. خیبر
پختونخوا کې اندر انتظام هو
کسترای دا ګله هم وکړه چې لجمرو تر پینډه هیڅ یو چا دینه دی ودرولې د سرود امنیت لپاره لپاره یو د پولیسو گاډي هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا بیا ودرولې او تنگ کړې ده.
اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے گھنٹہ بٹھائے رکھا،
دوی زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کین ولم، ما ته یې کنزلې وکړې او راته یې ویل چې د پاکستان بیرغ راټول کړه او په گاډي کې یې کېږد. زه به کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نه کړم تر څو چې ژوندې یم.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کرلزاده کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد نو هلته په ګڼ شمېر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې د لن خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښې پوره پلټنې وکړي. په کورمه کې تر بمی چاودنو وروسته پاک افغان پر پوله د خرلاسو دروازه د امنیتی چارې نورې هم سخت کړل شوې دي او چاته هم پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د کامی سملې غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وایي چې په پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې بعد د خرلاسو دروازه پرانستل شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د نوم نه خوځلو په شرط په پیښور کې د کونړ د مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي د لادرکه کېدلو د خبر پخلی کړی دی. دغه چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستیال والی دی او د پیښور ډبګرۍ ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځ نه لادرکه دی. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې ده. سپین د کتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لرې کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20 خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی، د دسمبر په 20 د ځایي انتخاباتو اعلان کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د ایټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ یانګ د میزایلو او ایټمی ازموینو په سر کړکیچ زیات دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او پر روس فشار زیاتیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی حلقه ان ایچ څلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو. که یاد ګوندا انتخابات بیللې وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پرېوتې وي. ورسپانه لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټی مرسته هم ترلاسه وه، خو دې باوجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبیل. بلخوا عوامي نېشنل ګوند 2014 ټول ټاکنو په مقابله کې د ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د یو شمیر ګوندونو لخوا د ان ایچ څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو له وجې یو ښه روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکي ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپله کړي. ورسپانه لیکي چې ټولو ګوندونو له پکار دي چې د انتخاباتو په ګټلو دي د هوایي ډزو نه هم ډډه وکړي او امنیتي ادارو له پکار دي چې څوک هم په داسې موقعو ډزې کوي پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې سینټ د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړي چې مارشلا په دور کې د زده کوونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوي وو نو هغه دي ختم کړي. ورسپانه لیکي چې د ایوب خان مارشلا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو سازمانونه ډیر فعال وو او هر کال به انتخابات کول او د زده کوونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخسته. ورسپانه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معاملې ده، نو صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې دیو نوټیفیکیشن د لارې د دوی د بحالۍ اعلان وکړي او قانون سازي دي هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانډ لیکي کچرې پاکستان د گاونډو هیوادونو او د امریکا اندېښنو لرې کولو لپاره رښتینی کار کول غواړي، نو داسې تګلاره دې جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلخوا له امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د صحت کارکونکو ته ورپېښو ستونزو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دوانو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان رسپانه په خپل یو لیکنه کې وایي چې د سنټ غونډې ته د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف په وینا کې د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره ذکر دول چې دا د امریکا پوز جوړ کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو خرابو تعلقاتو ښکارندوی کوي. بل پاکستان ته د امریکا لخوا د مشکوکو ترهګرو د ورکل شوي فهرست په اړه ځواب کې ښاغلی آصف سنټ ته وویل چې پاکستان هم دا ډول یو فهرست افغانستان ته حواله کړی دی. رسپانه لیکي چې کچرې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا دغه نوې تګلاره رامنځته کیږي، نو ښکاري داسې چې په دې لړ کې به هند، امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي. د ورسپانې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوې تګلاره کې د غیر حقیقي او ناجایز خبرو خلاف خبره کوي، نو بیا د جنوبی آسیا لپاره پاکستان له خپل داسې تګلاره جوړول پکار دي چې پکې د امریکا، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګوالي سرګندوي. بلخوا امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سره صلیب نړیوالې ادارې سره د کارکونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر لورینا پیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یاد ادارې د شپږو افغان کارکونکو وژنه او د دریو نورو کارکونکو تختونه د هغه مخ په زیاتېدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یاد اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سره صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثره شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یادې ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دیتوي چې سخت کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال دغه شمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکونکي وژل شوي او 30 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکونکو شمیره 120 وه. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمیر خلک مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
سپین د کاتالونیا د سیمې نیغ په نیغه کنټرول حاصل کړی او د بیلتون پال حکومت مشران یې لري کړی دي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د خپلواکې سیمې سیمایز پارلمان لخوا د ازادۍ تر اعلان لږ سات پس دغه علاقایي پارلمان تحلیل کړی او د دسمبر په 21 د مقامي انتخاباتو اعلان کړی. راخوی پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې مخکې د کاتالونیا پارلمان په اسمبلی کې د ازادۍ په اړه تر رایو اچولو پس خپلواکي اعلان کړه. د سپین حکومت د کاتالونیا د سیمایز پولیسو فعال مشر هم له دندې لري کړی دی. په عین حال کې د بیلتون خلاف مظاهره چیان په لارو کوڅو کې راوتل او د سپین بیرغونه په لاس نیولې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ ته غوښ شي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وای چې حکومت یې د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول حاصلولو پروسه پیل کړی ده. نوموړي د کاتالونیا د علاقایي پارلمان لخوا د ازادۍ په حق کې رائے رد کړي، مشران یې لري کړي او دغه سیمایز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړي. دا راجوی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته پس مخې ته راغلي چې د کاتالونیا علاقایي پارلمان خپلواکي اعلان کړه. په 135 چوکو مشتمل د کاتالونیا د پارلمان 70 غړو د ازادۍ په حق کې او 10 یې په مخالفت کې رائے اچولې وې. په دې کې د دریو مهمو مخالفو ګوندونو غړو د ووټ بایکاټ کړو چې د سپین برخه د پاتې کېدو په حق کې ول. د اکتوبر پر 28 د کاتالونیا د خپلواکې سیمه پارلمان ویاندې ل اسپین نه د آزادۍ په اړه د اچول شو پټورایو نتیجه اعلان کړه. د آزادۍ په اړه د پارلمان د استاسو قرارداد په حق کې 8 وټونه او په مخالفت کې 10 وټونه واچول شول. په دې کې دوه رائے باطلې وې. ترغی پسته میڈرید مرکزی انتظامی چارواکو د کاتالونیا د خپلواکې سیمې نیغ په نیغه کنټرول لپاره ګامونه اخیستل پیل کړل. راجوی د اکتوبر پر 28 د وزیرانو کونسل تر بیړنۍ غونډې پس په ټی وی په خطاب کې ویل چې د دسمبر په 28 به په کاتالونیا کې مقامی انتخابات کیږي. نوموړي د کاتالونیا د آزادۍ اعلان په اړه ویل چې دا د ټول سپین د یوې برخې د غلا کولو یوه هڅه وه. راجوی ویل چې د دې تر شا سمنطق نو او دا یې د خپګان یوه ورځ اوبلله. نوموړي ویل داسې باور کوي چې د کاتالونیا وګړو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی دې د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي. د سپین سرکاري وکیلانو اعلان وکړو چې د کاتالونیا سیمه ایز مشر کارلس پویدمون او ښایي د کاتالونیا د پارلمان او کابینې د نورو غړو خلاف د باغي کېدو مقدمې درج شي. د سپین په سینټ کې پر کاتالونیا د میډریډ د نیغ په نیغه کنټرول د پویدمون او دغه د کابینې د لرې کولو لپاره د 24 ووټونو مقابل 214 رایې واچول شوې. د کاتالونیا بحران هغه وخت پیدا شو کله چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کاتالونیا مشرانو د آزادۍ لپاره یو ریفرنډم وکړ چې میډریډ غیر قانوني ګرځول او اروپایي ټولنې هم مخالفت کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاتالونیا د سپین یو مهمه برخه ده او دا چې واشنگتن د سپین د حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلې چې د کاتالونیا لخوا د پورته کړل شو ګامونو په شان داسې کارونو تک اجازه ورکړل شو نو په دغو هیوادونو کې د بیلتون تحریکونو حوصله افزائی کولی شي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل ویان هم د میډریډ قوي حمایت کړې دي. د فرانس، برتانیا او کینیډا مشرانو هم د سپین د ګامونو لپاره ملاتړ ښودلې دي.
د مشال ریډیو دا
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته په پام د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه له سره وسیړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه درت شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ ویل چې څه د پاسه 4000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان تاسو وی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سم وي.
ښاغلی میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یا په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وي د 2014 کال د دسمبر لمیاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په 13 جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 4000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړی او د نړیوالو چارو پوهان وایي په سعودي عرب کې اصلاحات او منځلاري اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې افراطي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې دغه هیواد یو ځل بیا معتدل اسلام ته راوګرځوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
متاسفیږي چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي. نو که چېرته دوی دغه نظر شي ده دغه عملي شي، د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلق به چې له سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملګری پراتیه ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. دغه شان د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړي او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناسم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغه سیو څه رامنځته شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدلی شي، او هغه کسان چې اسلامي په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنگ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي، پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي، اصول هم رامنځته کېدلی شي.
د ولسی جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلای. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کیږي او هر څوک یې د خپلو اهدافو لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیوز رسپانې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو یا یونینونو د لګیدلې بندیز له وجې په دغه هیواد کې تعلیمي ادارو جمهوریت او ټولنې ته پر رسیدلي تاوان اداریه خپره کړې ده. اداریه وایي د زده کوونکو په ټولنو له بندیز مخکې به دغو اتحادیو په پاکستان کې د زده کوونکو ترانسپورټ، ماحولیاتو او د ټولنې نورې ستونزې راپورته کولې چې زیاتره به پکې حل شوې. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومنده اورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان پوځي کودتا او یا سیاسي طبقې په خپل رسولې، خو تر ټولو زیات نقصان ورته د زده کوونکو پر ټولنو یا یونینو لګیدلی بندیز له وجې رسیدلی. د زده کوونکو استازیتوب کوونکو پر ټولنو لومبه بندیز په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق ولګوو. د ورسپانې په خبره ضیاء الحق دغه بندیز کول غوو چې نوموړي ته دا معلومه وه چې د ظلم ډک پوځي امریت پر وړاندې غټ مزاحمت هم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو دا ټولنې دي. د پاکستان په تاریخ کې د زده کوونکو ډېر رول پاتې شوی. هم د زده کوونکو د تحریک په نتیجه کې وړومبي پوځي امیر ایوب خان له واکه لرې شو او په 1980 کال کې انتخابات ترسره شول. د ورځپاڼې په خبره د زده کوونکو ټولنې نوې نظریه او تحریکونه رامنځته کوي او له راتلونکو نسلونو ذمهواره او فعاله وګړي جوړوي. خو د ادارې په خبره د دې باوجود د زده کوونکو ټولنې یو خطر ګڼل کیږي او د دوی د منظمه کېدو مخه نیول کیږي. همدارنګه د اسلام آباد په کادیزم یونیورسټۍ کې وروستیو مظاهرو وښودله چې د زده کوونکو ټولنې کولی شي چې زده کوونکي د یو مثبت بدلون راوستلو لپاره وکاروي، خو پښتون عدالت دا راپورته کیږي چې ولې د ضیاء الحق لخوا په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په ټولنو لګیدلې بندیز درې دېرش کاله پس اوس هم موجود دی. پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 1988 کال کې دغه بندیز لری کړ، خو سپریم کورټ د هغې فیصله رد کړه او ویل چې د زده کوونکو یونین تشدد ته لار جوړوي. همداراز بیا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه وکړه چې هغه به په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر ټولنو لګیدلې بندیز لری کوي، خو داسې ونه شول. دغه راز څک کال د پاکستان په پارلمان کې بیا دغه مسله راپورته شوه، خو تر دې دمه پرې څه عمل درآمد نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي د 1988 په لسیزه کې د زده کوونکو په یونینو د بندیز له وجې د زده کوونکو څخه د سیاسي مشرانو رامنځته کېدو مخه ونیول شوه. په اداره کې راغلي که څه هم سپریم کورټ دا دریځ لري چې د زده کوونکو پر ټولنو یې ځکه بندیز برقرار ساتلی چې دا تشدد ته لار جوړوي، خو په اصل کې د دغه بندیز له وجې د زده کوونکو لاسو ته وصله رسېدلې. دا وخت په یونیورسټیو کې د ټولنو پر ځای یوازې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونه منظم دي. دا تنظیمونه چې مشري یې زده کوونکي نه بلکې سیاسي ګوندونه کوي، یوازې د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او همداراز د یونیورسټیو له انتظامی سره بیا اکثره د دې سیاسي تنظیمونو جګړې کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټر او رکشو د لوګو تر څنګ هلته د کارخانو لوګې هم د دوی روغتیا ته لوی ګواښ دی. دوی له دولت نه غواړي چې د ښار له مینځه کارخانې داسې ځای ته انتقال کړي چې د خلکو ژوند ته ګواښ نه ورپېښوي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
جلال آباد چې د هیواد په کچه یو ګڼ نفوسه ښار شمیرل کیږي، په دغه ښار کې د ډیرو موټرو او رکشو له لوګو وروسته په ښار کې د جوړو شوو کارخانو له لوګو هم خلک شکایت کوي. اوس مهال په ننګرهار کې 2500 کارخانې شته چې نږدې 200 یې په جلال آباد ښار کې فعال دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
زما نوم ذبیح الله دی. د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوایي ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
دسه غبار هم دسه لوګیم دي، دسه مثال خبره دسه نور هم ځانه دغه دي. په امریکې هم زیاتې شوې دي، ورکوډي ورکوډي په امریکې شوې ځانه د دې د وجې لا غرد غبار زیات شو.
روغتیا پال وایي چې د هوا ککړتیا د نورو ساري ناروغیو تر څنګ د سږو سرطان هم پیدا کوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا مني چې په ښار کې دننه د کارخانو موجودیت هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو کارخانو ته یې د چاپریال ساتنې په موخه لارښودونه ویشلي دي.
رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي. د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې تر څنګ دوی نه تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړي هم دي او دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحې ته وځي. څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د کارخانو موجودیت په نورو سیمو کې د امنیت نشوالی ګڼي. دی وایي
صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلي شوې نه دي او دوی هلته په امنیت تامین نه دی. د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
املوال زیاتوي که په جوړو شوو صنعتي پارکونو کې صنعتکارو ته خوندي امنیت تامین شي او د برېښنا ستونزه یې اواره شي، صنعتکار حاضر دی چې خپلې کارخانې ورته انتقال کړي. د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د سرو رود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې 50 کارخانې پکې فعالې دي او بل هغه یې د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خارګوټي ته څیرمه جوړ شوی چې د برېښنا د نشوالي له امله تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي ګلزار عالم په خیبر پښتونخوا کې د دړکو او ماشی ستونزو له کبله سره د خپلې کورنۍ کابل ته کډه کړې ده. هغه وایي نور ورته په پېښور کې ژوند ګران شوی و، خو په کابل کې هم لا چا ته پوس پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې اورو.
نوموړی سندرغاړی ګلزار عالم دا وخت په کابل کې سره د خپلې کورنۍ د کرایې په یو فلیټ کې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه د بې یقینۍ ښکار دی. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدون وروسته په هغه یو شمېر بریدونه شوي دي او اوس چې سندرې پرېښودې او کاروبار ته ګوتې واچولې نو د سیمې یو مذهبي شخصیت پرې تورونه ولګول کاروبار ترې قبضه کو او مجبور یې کړ چې کابل ته کډه وکړي
دمو غلا کاروبار شروع کړم دا ما فارم مخاس کړو پر په خوره دې په منات در ډیر غلې دې او دا مشمان و دي دې دې فکر کړې دې په منبر مې ناس ته خلک را غون کړی دی غلا چې ټول خلک چې دې الک چې موږ سره رسول توهین کړی دې او د دې کور د ول واچو یو دې مفتی هم چې ګلنه مفتی محمد یوسف شنواری دې
د گلزار علم کورودانې رخصانه مقدس وایي هغې د دړکو له کبله تر اوسه یویش کورونه بدل کړي دي د خیبر پښتونخوا متعلقه چارواکو ته یې خپل غږ رسولې دی خو تر اوسه یې چا مرسته نه ده کړې رخصانه مقدس غوښتنه کړې چې د هغې کورنۍ ته دې تحفظ ورکړل شي او د هغې د بچو د زده کړو انتظام دې وشي
نه هلته روزګار نه لکه دلته لکه روزګار کولی شو نه لکه خان فقط د ګلزار ملګري یو څه شو فلټ یې وته ونی ولې یو میاشتې کرایې لکه ورکړه نه یو څه درا څه کې په کور کې واچول یو څه بنښتونه یو څه کمبلې چې دوی د کیګو پاتېږي لکه یو نغاری واغستلو نغاری باندې خو یو کفې هم په خول غواړي بچو لا په ورکول غواړي نه او زه د دې میاشتې کرایې خو دوی ورکړه در روانې میاشتې به څوک ورکړي بیا بدلته هم لکه د کور نوځو لکه بار به په دې باندې کمبلې ټول بچو لپاره لکه حفاظت وړم چرته زما بچی تعلیم کولی شي چرته زما بچی هم یو نارمل انسان په شانتي ژوند کولی شي
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ چارواکي وایي دوی تر خپل وسه د گلزار علم سره مرسته کړې ده د دغه ادارې مرستيال ډایریکټر شاباس خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ډیر هنرمندان د دړکو ښکار شوي دي خو چا هم د گلزار علم پرنګ کابل ته کډه نه ده کړې نو موړې زیاتوي
بالکل پروټیکشن ورکول دا د سرکار ذمہ داری ده په دې ټیم کې زموږ د ملک چې کوم حالات دي هر دریم یا سلورم سټیزن ډایرکټلی یا انډایرکټلی د بم چودنې نه یا د ټیررست تھریټس نه یا د غنه چې دغه افیکټډ دي مختلف ادارې په دې صوبه کې داسې موجود دي چې هغه ته تھریټس دي هر دویم دریم کس خاص کر زموږ په د صوبه کې اد دهشتګردې نه ډایرکټ یا انډایرکټ متاثر دي هغه کسانو چې کابل ته کډه یوړه
د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو د وزارت ویان محمد صابر مومن وایي د گلزار علم سره غیر رسمي لیدل شوی دی او وزارت به هڅه کوي چې دا غد ستونزو په حواله کې ورسره مرسته وکړي
ما دا غل څخه دا غوښتنه کړې و چې یو ځل د اطلاعات فرهنګ وزارت ته راشي د ان شاء الله موږ به د وزارت اطلاعات فرهنګ ته راولو او بیا به موږ د خپل امکاناتو له مخې نه هغه چې هنرمندانو سره د اطلاعات فرهنګ وزارت کوم خپل دغه لري کوم مرسته ورسره کوي منګه د افغاني هنرمندانو سره نو همدا ډول به منګه گلزار صاحب سره خپل مرسته کوو د سر په چلو مخکیس
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم یو شمیر هنرمندان له پیښوره د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوی دي صبح کې د ترهګرو بریدونو لکبله یو شمیر هنرمندان خپل هنر هم پرې خېده او نور کاروبارونه یې پیل کړی دي
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
دا خبرونه په اخیره کې لند خبرونه یو ځل بیا له فرخندا سره اورو
د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبريالانو په اسلام آباد کې په خبريال احمد نوراني د نامعلومه کسانو لخوا بریټ غندلې دي د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په مخام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښه پوره پلټنې وکړي په کورما کې تر بمی چاودنو وروسته د پاک افغان پر پوله د خلاصو په دروازه باندې تیچار نور هم سخت کل شوې ده او چاته هم په دې لار د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي بل خو د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل چې پوزي چارواکو ډاډ ورکړي چې پراتونکو سورزو کې بعد د خلاصو دروازه پرانستل شي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان سفارت یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط ویلي په پیښور کې د کونړ د مرستيال والی قاضي محمد نبی احمدي د لادرکا کېدلو د خبر پخلی کړي دي د چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې محمد نبی چې د کونړ مرستيال والی دی او د پیښور ډبګری ته د علاج لپاره تللی وو د جمعې د ورځې نه لادرکه دي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې ده. سپین د کیتالونیا سیمې نه خپل غا کنټرول تر لاسه کړی دی او دغه سیمې بیلتون غوښتون کې حکومت یې لري کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کیتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم چې د کیتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی او د کیتالونیا پارلمان یې مات کړی، د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د ایټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونو د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او په روس فشار زیاتېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود درنه پیوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.